استودیوز خوش آمدین انسر.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی، قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. داخل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د جنوبي شکون د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړي. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پاین لا خبرونه کو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګ شوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپل پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لنوموري وخت چې ماریا بوتینا دی له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې عدالت کلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلی چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وای څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېلو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګ ژوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته ویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلی وو کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کوم کورنۍ چې په ضرر رسېږي وي د دوی له اولیاو سره وکتل د خپل تحقیقات یې تکمیله کړه.
د کندوز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندنده چې په چاردرې ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چاردرې کې په وروستۍ بمباری کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلې او 2 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټس مین د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 268 میلیونه ډالره ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړې. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم ستخوششي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواک منې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سرمشریزو وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه غږېدلې دي. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ بل سینګال نه جنوبی افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر لټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبی افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپل پوځي اډام پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خامنئي ویب پاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورزنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. داخل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطن وروسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې کسام خغلی دوستم نن کابل ته ستنیږي، خو پلویانو یې اعلان په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا بم ووري چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ چې د یو کال رئیسی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوی خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او خي حکومتداري وخت نه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبرو چې د حسن روحاني هغه خبرداري تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. داخل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د سندو خبر تایید کړي. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته سنېږي چې نږدې درې اونۍ را پدې خو د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړې، لارې تړلې او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تیر کال له هغې وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند ورنشو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وایي د هغه موافقه لمخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنس په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستيال وایند شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقی دي چې د قانون پرانا کې به تعقیب او څېړل کیږي. د غراس پرون د جمهوریت ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنیږي او د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د خاغلی چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلې تورونه او د هغه پر ضد اداوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته پستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمکیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونۍ راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیې ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسولان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي رسیدلی او دوی ته یې نوي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې واورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو راپدې خو د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغیز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم در زیاته کړه چې د لارې بندیدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی پاړه وایي
تاجر مزیان نمینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افته و گرمه که نیم خواست یا خودش بده از دست بده بینه برنماشه اینی زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پا هم ده حال که ده مزار شریف و سیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود کدو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دی وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به یې نسبت په خوا ته زیات شوي او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وایي
ما زیاستم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شه و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام، فتح سم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متارزانو غوښتنه نوي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی رادیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې پاړه وویل
صاحب زمان ادامه داره که جنرال صاحب دوستم بیاد افغانستان از اینجا پیام بده که ما مردم تظاهرات دوباره پایان بدیم.
تا اون زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله، مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین شدن مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان جنرال صاحب دوستم نبیه پیام نده مردم آگاهی نده این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سرسره پا بلخ که دزایی حکومت چرواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کری. ده بلخ والی وایند منیر فرهاد ازی رادیو تا وویل چه ده ولایتی شورا پا رهبری ده دولتی ادارو او پا شورا که ده خلق و استازو پا گرون یو کمیسون جور شوی چې یاد مسئله ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک حیات توضیح شده بود متشکل باد شورا ولایتی با متظاهرچی ها دیده بازی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شده.
د ویلو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش ګوند پلویانو د مرکزي حکومت له لورې د خپلو غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولی او په شمال لویدیځ کې هم د اقینې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتې ناوی ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوې ده. خلک وایي وسم ځین ریاستونه پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هاس پاور جنراتور چالان دی او تر څنګه پر سپین دیوال پسر خطل کل سوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشو نشانه موجود دي. د شنی ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوی دي او د حکومت نه د شی حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پراسو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده خو د خسرآباد او سرخدوس مهم سیمې لا هم د جنگ لومړی کرشه دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسی تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوی ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکه په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک حلالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
نواد هلمند سند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګری وایي اوبه یې کمې دي او زراعت ته تاوان سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګلر دغه د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باندې روپی پر واخ سره په یو لس کار ولا کړه سره بعد مکتب جوړ شوی دی نور روپی بلای دی بریکس وړي په دې مو کمال کال کې په ګرد ناو کې د خپل تر امنیت لاندې د شهر زړه دی د شهر خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستانن بودی ځانسته پر مجرای سب ته ورغلی وو د مرجی دروازې ماتې دي.
د ناوی نوی ولسوال ایوب عمر عمرې د خلکو د شی حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شغلی عمرول که خلک د فساد او کاغذ پرانی په مخنیوي کې پر وخت لوړ پړو مسولین ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسولینو او کارکونکو ته رشوت ورنکړي د شی حکومت ولې زمينه جر او اسانه برابرې دلسي.
شو حکومت ولې ستاسو په مجرات لرسي لکه څنګه چې مشرانو دې مخکي په خپل خبرو کې اشاره وکړه کده اوبو را تاګوي کده معرفت وي کده ټول سکتوري پروژې یا هرڅه مشکلات چي دي په دې ټول کې کولس مشترم لاوتړ کومک وکي شو حکومت ولې یا شو حکومت داري را سره رايج کې داغه پرایج کې را سره مرسته وکړي په ډيري اساني سره موږ د ټول ستونزو کې پیدا کولای شو.
د نوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل سي ولسوال او امنیه کمانډان د شی حکومت داري غوښتنه کوي چې د هلمند وو ولسوالي په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نور کې هم ډيري سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. کچون بهرنی انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومت تری د لپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو د ډیرو غولوسوالیو ادارې لا هم نه دي مکمل سوي او د خلکو کارونه په کې پر وخت نه خلاصيږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. موږ دلستای د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خبرونې په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه شوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی خو له کمزور اقتصاد ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د شوزو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د شراتلونکو پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي په لیکنې کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه شوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوي د شوز او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیات د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې د هندو ورځپاڼې د وکیلوال حاجی شیرین خبرې راخستی چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي ورځپاڼې د کندز د والی د ویاند خبرې راخستی چې ویلې دي یو حکومتي هیات د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسیدلی دی په کندز کې د روان کال بل خونړۍ پیښه په دشتارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري حمل د دیارلسمی بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لښته لږه 50 کسان پکې وژل سوي و که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي خو جمهوریت ریاست وروسته د ثور پر شپږوشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته
دا ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداري ورکړی او چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي رضوان مراد په اړه ریپورت لري
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر لدې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي د خامنئي انټرنیټي پاڼې پرون ویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده لاهور مستنګي څخه په ورځنی ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي که ایران هر مستنګي وتړینو نړۍ ته به د عراق سعودي عربستان قطر بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبه پورس د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقه پړه چې واشنگټن ترې په تیره مې میاشت کې ووت خبري وشي آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدای دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی اوس هم اروزګان ته ځو. د اروزګان د تیرن کوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار له امله ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي دغلته خلک له موټر چلونې سره به احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکی پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
دا د ترین کوټ ښار دی. له یوې خوا کوچنۍ او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلې دي چې خلک یې بیا جینکښلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولې دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی د تورې اوسېدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی پکې تیر شي نه دا وایي چې د سپنجری تیرېږي نه دا وایي چې د کوچنان تیرېږي نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی ولې سړی زغلې سړی پر طبيعت لاړ څنګه دغه چې د دوه نه قدر کې وکی چې اسکر پرار درې غزي پرار کوی بنو درېږي او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنکسر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی. دغه مشکلاتونه نه په شار
ابل اورځه پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چاله دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 1515 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاس ور کړی او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولی.
څه کال شروع څخه بیا تر د اوس لاسې پورې 1515 ترافیکي واقعي شپخانې ته راوړل سوي سره چې دغه جملې څخه وو نفر خپل ژوند لاس ور کړی چې په هغه کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې ته سطح د دې تداوی جګه ونو.
دا فدا سیال کې د چ مو دوړان دی فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د شار د نظم د سمون په مخ یو سلکسي زګارنيزون جوړسو. لدی ټولو سره بیا د فورزګان چارواکي منیچ په شار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکی پیښه رامنځته کیږي خو د دغستونز د حال اجمنه کوي. د فورزګان والی محمد شفیق اسد الله سعید ازادي راډیو ته داسي وویل
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او د هغه عادت چې هغه موټروان نه یي هغه موټر ته خطر دی وناکس په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه کوم مسله چې سره یې هغه ځنې قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بند د هغه موږ
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه شولې وه او له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 0.5 اورېدل کېږي، او که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مود ویب پاڼې پاته ده. اوس هم په مکړی یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. د افغانستان